پړلو او خبرولو کې ځان بې پری یا بې طرفه بولي، خو پښتانه شکایت کوي. پښتانه شکایت کوي چې چاپي او تصویري مطبوعات له دوی سره ناسم چلند کوي او د دوی پر اصلي ستونزو سترګې پټوي. مجیب الرحمن انګار د یو شمېر ژورنالیستانو او ورځپاڼه لیکونکو نظر پوښتلی او پر دې موضوع یې دا راپور راستولی.
سره له دې چې د نور پاکستان په شان خیبر پختونخوا هم د چاپي او تصویري رسنیو لپاره یو تود بازار دی، خو د دې سیمې ژورنالیستان، ورځپاڼه لیکونکي او کارپوهان د پښتنو په باب د پاکستاني رسنیو تګلار او قانون د دې هیواد د مرکزي دولت او پالیسي جوړونکو ادارو په شان لکرک او نفرت ډکه بولي. لیکوال، شاعر او د پښتون مجلې مسؤل مدیر رحمت شاه سایل وای، پاکستانی مطبوعات نه یوازې دا چې په پښتني سیمو کې د ترهګرۍ او نورو ستونزو د اواري هڅې نه کوي، بلکې په لوی لاس د غور ته لاپسې لمن وهي.
یو خبر آتاته آتا زلا لس لس زره پیش کیږي، هغه خبر چې هغه د تشدد د پاره نور لارې پیدا کوي. په دې پیښور کې چې څومره دغه سے تقریبات کیږي چې هغه د کلچر سره تعلق لري، چې هغه د آرټ سره تعلق لري، چې هغه د ادب سره تعلق لري، دا په اخبار کې نه راځي، دا په خبر کې هم ناراضي. دا څومره بے انصافی ده، دا څومره لوی ظلم دی د خپل ټول اجتماعیت سره.
ژورنالیست او ورځپاڼه لیکونکی عقیل یوسفزای د هغه لس ورځنی سیمینار او نندارتون مثال وړاندې کوي چې په پښتنو کې د زغم د نشتوالي پر زیانونو او د هنر له لارې له ترهګرۍ سره د مقابلې پر موضوع په پېښور کې ترسره شو. سره له دې چې دغه سیمینار ته له افغانستان، امریکا، برتانیا او ډنمارک نه یو شمېر انځورګر، د بشري حقوقو فعالان او د چارو کارپوهان راغلي و، خو پاکستاني مطبوعاتو یو مخ له پامه وغورځاوه.
داسې یو ایونټ کېږي چې هغه د امن طرف ته چې دی یو ګام اوچتلی کېږي، یا پښتانه چې دی هغه سپرو کې سره راغونډېږي، هغه د یو بل سره چې دی تبادله خیر کوي. دغه ته د پاکستان میډیا کوریج تم نه ورکوي، اهمیت هم نه ورکوي. دوی غواړي چې پښتانه داسې شکل کې ور دنیا ته ور مخامخ کړي چې دا چې دی نو دلته خودماکي کېږي، دا چې دی خودکش دی، یا دلته چې دی نو دهشتګرد دی، ترهګر دی. د لوکل میډیا چې څومره منفي کردار پاتې شوی دی، نو داسې خاص کر د بین الاقوامي ریډوانو چې دي چې هغه ستاسو ریډیو پکې پاول نمبر باندې دی، هغه چې دی کردار ډېر زیات مثبت مخته راغلی دی.
ځینې پر دې باور دي چې له پښتنو سره د مطبوعاتو دغه ډول ناسم چلند په خپله د رسنیو د ادارو تګلاره ده، خو لیکوال او ورځپاڼه لیکونکی سعد الله جان برق بیا اصل کیسه څه بل ډول بولي.
مونږ لیکو، مونږ ته پته ده چې مونږ ولیکو، هغه چاپ کېږي نه، هغه ویلې کېږي نه، هغه دغه کېږي نه. په 50-50 لکه روپۍ تنخواه باندې هم خلک لګیا دي، خبرې کوي. څه خبرې کوي؟ ادا خبرې کوي چې کومې مونږ تاسو ټولو ته پته ده، خو هغه مونږ ته دا خبره نشي کولی چې کوم مونږ ته پته نه ده. هغه ماته دا بالکل هم نشي ویلی چې دا کارونه کېږي د دې شاته دغه تیاری وي او که نورې تیاری وي.
د نوري نړۍ په شان د پاکستان په دولتي او خصوصي تلویزیونونو کې هم بحث او مباحثې او ګردي میزونه زیات دود دي چې تر ډېره پکې د ترهګرۍ، د پښتني سیمو وضعیت او د افغانستان حالات څېړل کېږي. رحمت شاه سایل وای، په دغو خپرونو کې هغه خلک بحث کوي چې په خبرې د پښتني سیمو نقشه هم نه وي ور معلومه.
مسالې زما دي، تاسو وګوره، زما د خاوري دي، زما د کلچر دي، زما د تاریخ دي. ما میډیا ته څوک نه راولي، زه موجود نه یم. زما په مسلو خبره کیږي بل څوک فکر، هغه زما د مسلو نه نه خبر. او داسې تجزیات راته پیش کوي چې زه د نتیجې په تور به حیثیت مجموعي کنفیوز کړی یم.
پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو څو کلونو کې مطبوعاتو پکې د شمیر له پلوه د پام وړ پرمختګ کړی، خو ژورنالیستان او د چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستانی مطبوعات نه یوازې د خاصو دولتي کړیو، بلکې د سیاسي ګوندونو او نورو زورواکانو تر تاثیر لاندې دي. او همدا وجه ده چې د پښتنو په ګډون ډیری قومونه او ولسونه ترې ناراضه ښکاري.
په مصر کې د عربو د سپرلي په پاڅون کې د حسن مبارک د رژیم له ړنګېدو څخه 15 میاشتې وروسته د جمهوري ریاست لپاره په رون دوه ورځنۍ رایه اچونه پیل شوه. دغو انتخاباتو کې 12 کاندیدان درېدلي دي. د انتخاباتو نتیجه به د جون په 1 اعلان شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي جانقال کوزی وړاندې کوي.
له خلکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې د مصر د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې به څه وي. په مصر کې د چهارشنبه او پنجشنبه د ورځې له رایو مخکې په انتخاباتو کې د وړونکي په اړه هر ډول وړاندوینه ممکن واقع نه وي، او دا ځکه چې له انتخاباتو څخه یو ورځ مخکې د رای ورکولو د واجدو کسانو شاوخوا نیمایي ویلي چې دوی تر اوسه د رای ورکولو پرېکړه نه ده کړې. د مصر د جمهور ریاست په دې انتخاباتو کې تر اوسه 4 کاندیدان تر نورو ښه ځلېدلي دي. د کارنیګي په نامه د نړیوالې سولې مؤسسې کارکوونکي مارینا اوټاوی وایي د قدرت په سر دا مبارزه د څلور اړخونو یو جګړه ده.
وی ار سټیل ان د میډل اف ا ترانزیشن اند د ترانزیشن ای هډ ټرن انټو ا فور وې سترګ.
موږ لا هم د انتقال په منځ کې یو، دا انتقال د څلور لارو په مبارزه بدل شوی دی. په دې کې پاوز او د حسنی مبارک د رژیم کسان چې تر اوسه سالم پاتې شوی، اسلامي ګوندونه، سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونه او د کوڅو مظاهره کوونکي رامست سوي دي. د دې څلور سیاسي ډلو ترمنځ ډیره سخته جګړه روانه ده.
د مصر د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې اصلا څلورش کسانو ځانونه کاندید کړي ول، خو د انتخاباتو عالی کمیسون د اپریل د میاشتې په نیمایي کې لستنه کاندیدان مستحق ونه بلل او یو شمېر نوري د نوبل د سولې جایزې د وړونکي محمد البرعدي په ګډون په خپل له صحنې څخه لرې شول. د څلورو مخکښو کاندیدانو څخه دوی اسلامي بنسټپال دي او دوی د حسنی مبارک پر رژیم کې وزیران ول. د نظرونو څخه داسې بریښي چې د اخوان المسلمین ګوند پخوانی غړی عبدالمنعم ابوالفتوح په اسلامي بنسټپالو کې مخکې دی. ابوالفتوح چې د بنسټپالو سلفیانو په نسبت معتدل شخص دی، هغه وخت زیات محبوبیت حاصل کړ چې د 2011 کال د جنوري په میاشت کې د حسنی مبارک پر ضد د پاڅون په لومړۍ ورځ د سترې محکمې مخې ته له راټولو شوو مظاهره کوونکو سره یو ځای شو. ابوالفتوح د مختلفو مفکورو رای ورکوونکو ته ویلي د غوړي چې مصر د اسلامي بنسټپالو او لیبرالانو ترمنځ له وشل کېدو بچ کړي. د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسی دی. د آزادۍ او عدالت ګوند مشر دی. دا ګوند د حسنی مبارک له لرې کېدو سره سم جوړ شو. مرسی په احتیاطي ډول کاندید شوی و، خو له خیرات الشاطر وروسته د دغو ګوند د اصلي کاندید په توګه پر مخ ولاړ. الشاطر د جمهور ریاست د انتخاباتو د عالی کمیسیون لخوا نامستحق اعلان شو او د زیاتو کسانو په فکر دا یو سیاسي حرکت و. د عربي اتحاد پخوانی رئیس عمر موسی خپلواک کاندید دی او نړیوال ډیپلوماتیکي شهرت او محبوبیت لري. د مصر په لارو او کوڅو کې مظاهره کوونکي د هغو کاندیدانو د کاندیدۍ مخالفت کوي چې د حسنی مبارک په رژیم کې کار کړی دی او وایي د پخواني رژیم کسان باید په واک کې نشي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو هم د سهار له وو بجو د ماخام اتر وو بجو اوریدلی شئ. مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام درته خپور کړو، د افغانستان په اړه یو بل راپور راخلو. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان ښځینه سوداګرو د وړتیاو او فعالیتونو د لوړولو لپاره شپږ پروژې پیل کړې. په دغو پروژو کې معیاري تولید د ښځو د مهارتونو لوړوالی او له نړۍ سره د افغان سوداګرو میرمنو د ارتباط پروګرامونه شامل دي چې $5 میلیونه ورته ځانګړي شوي دي. افغان سوداګري میرمنې له دغو پروګرامونو څخه خوښي څرګندوي، خو وایي چې اوس هم د کارونو په وړاندې ډېرې ستونزې پرتې